نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د کب یهود لومړۍ د فبروري میاشتې شلمه. خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د کندهار سیمه ایز خبر اعلان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبر اعلانو په وینا د لاریون د پوشش پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او ځینې د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,94,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي نن په خپل ټویټر کې لیکلي، دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته په افغانستان کې ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین پر سر د ولړسوي کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې روانې دي. خبری داسې مهال کیږي چې لویدیز قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیه دا تورونه ردوي. د امریکا د عدلي وزارت وایي یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او د جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم سوی. د متحد ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړي چې د محمد عتیق په نامه یاد سوی د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جعلي دعوو یې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي عربستان د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، خدای تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو خبرې پیل کړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11.2. هرات اسمان زایزه وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14.2. کندهار اسمان زایزه وریځ، د اورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 20.8. مزار شریف اسمان زایزه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18.8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 23.8.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم خبرو. ښوونکي د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. که څه هم کوم هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبان وایي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل له مخې مخې ته ځي.
دیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سی، افغانستان نظام پر رسمیت ومنسی او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤول جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري.
پیسې غواړي د یوې ویزې په سر درې میاشتې نه.
کابل ښاروالۍ نن په ټول کابل کې د نیالګیو ایښولو کمپاین پیل کړ. دا هم اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د ماښامنۍ خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د کندهار سیمه ایز خبر اعلان وایي طالبانو د ولایت مخې ته د یوه پلان سوي لاریون مخه ونیوله. د خبر اعلانو په وینا د لاریون د پوشش پر مهال طالبانو دوی تهدید کړي، کمرې او نور رسنیز وسایل ورڅخه اخیستي او د څو ساعتونو لپاره یې بندیان کړي دي. په کندهار کې یوې کورنۍ غوښتل د هغې ښځې جسد د ولایت مخې ته د اعتراض لپاره یوسي چې پرون په 400 کې د طالبانو په ډزو ووژل سوه. په دې پیښه کې دوی نورې ښځې چې پرکشا کې سپرې وې چاپیانې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د جاوید سمسور په نوم یو ځایي خبریال وایي د شنبه په ورځ په کندهار ښار کې د یو طالب وسلوال په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. د سمسور په خبره د یک شنبه په ورځ د وژل سوې میرمنې کورنۍ هغه د احتجاج په توګه له میرویس روغتون څخه ولایت مقام مخته وړله. رسنیو غوښتل چې لاریون پوشش کړي، خو د طالبانو له لورې ګواښل سوي رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د څو دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
غوښتل مې عکسونه واخلم چې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا څخه کامرا څخه واخیستل شوه، او ما ته ویل چې ته راځه او زه ته بر سره ولاړ شي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کارت نمبر ته وښو یا ورته مې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي. په ساحه کې هم تقریبا شل پنځه ویشت دقیقې راګرځولی وم، کامرا یې راڅخه اخیستې وه.
کندهار کې خبريالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو غاښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیرس چلن تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبريالانو سره شخو د افغان خبريالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمم صالح په نوم یو بل سیمیز خبريال ازادي راډیو ته وویل
دلته خبريالان په ورځ ورځ باندې د یو راپور د جوړول د لپاره تیروي. زه د خپل ځان درته وایم، ما د کندهار په هنتون اړوند راپور جوړوي د تیرو لس ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور تر ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم فقط د عکسو دپاره. نن لسمه ده چې زه مصروف یم، مګر بیا هم نسم کولی چې دغه عکسونه واخلم.
طالبانو د نن ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
ومردل چې د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې طالبانو د ولایت مخې ته د یو پلان سوي لاریون مخه نیولې او په دې بهیر کې له دوی سره بد چلند سوی دی او ځینې د څو ساعتونو لپاره توقیف سوي دي. ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو سره د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې کیږي. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې په ورځ خبره کړه، راغلی دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې یو سل څلور نوي زره ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قوله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشحاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دو میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېدو چې د دو میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشتو سل ډالر ورکوي او زیاته امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته څلوېښت زره ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلي سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کابل پولیټکنیک پانتون له ماسلانو غوښتنه سوي چې د هوت میاشتې پر ومنې چا دی خپل درسونو ته حاضر سي. دغه پانتون له شزینز د کوونکو استادانو غوښتنه کړې چې د لوړ زده کړو وزارت د لارښوونې پر اساس دی له تور رنگ حجاب سره پانتون ته ورسي. دا هم تفصیل
په غیلامیه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او د کابل پولیټکنیک اړوند بلل کیږي، پکې د یاد پوهنتون له ټولو کارکوونکو او محصلینو غوښتنه شوې چې د 14 مریض کال د هوت میاشتې په 10 نیټه د پوهنتون ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې راغلی چې د نجونو او هلکانو د درسونو وخت سره جلا دی. نجونې به د سهار له 10 دقیقو تر 15 دقیقو او هلکان به له 15 د ماسپښین تر 1 بجې خپل درسونو ته حاضریږي. د یاد اعلامیې په وروستۍ برخه کې راغلی چې محصل نجونې او ښځینه استادانې باید د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لارښوونې پر بنسټ د اسلامي حجاب په پام کې نیولو سره تور حجاب چې نسبتا آزاد ساده وي او زیات نازک نه وي پوهنتون ته ورشي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې خبر شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا اعلامیه تایید کړه. د کابل پولی تخنیک پوهنتون یوې محصلې ازادۍ راډیو ته وویل: پر دوی د تور حجاب منن جنو ته دی وتیار راتلونکي د جوړولو په معنا دی. د پولیټیکنیک پوهنتون دوه تنه نورې محصلانې وایي چې په اوسني حکومت کې هیڅ نجلۍ روښانه راتلونکي نه لري، نو له همدې امله یې هیواد پریښود او کډوالې شوې. ومغوښتل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او کابل پولیټیکنیک پوهنتون له مسؤلانو سره خبرې وکړو، خو د دې راپور تر نشرېدو د دوی د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. وړاندې تر دې د لوړو زده کړو وزارت یوې اعلامیې په خبرولو سره په پوهنتونونو کې د درسونو د پیل خبر ورکړی وو، او په هغې اعلامیه کې هم د نجونو او هلکانو د ټولګیو او درسي وخت پر جلاوالي او دا شان د اسلامي حجاب په پام کې نیولو ټینګار شوی وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. که څه هم هیڅ یو هیواد طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. په دې وروستیو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لیوالتیا نه لري. دا هم تفصیل:
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدودوي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. روان دی او ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کیږي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. انیکین هویټفیلد په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عمران د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مند چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لایې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو حمله نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. دوی وایي چې په میاشتو ورته ویزې نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله اړسي وي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې دا ستونزې سته او هڅه کیږي چې له پاکستان سره دا مسله حل کړي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل، د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای. لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنکړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده، دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د پاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه د ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د پاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زمونږ نه راوځي، نه آنلاین بڼه، نه سه بل سه هغه پخوا بچو پلان بودر د غستمه اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، آسانه او پراخوي. طالبان هم چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ستونزه د پاسپورت ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې یو وار دوی ویل چې خلاص شوی دی، نورې راځي او څه ستونزې ستا، خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزه حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې ادا رد کړه. ښاغلی نواز لیکلی، دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي، دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ما شمنه خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو نور راپورونه هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نو سو اوس پتلوتلو کې اوري چې کابل شروالی نن په ټول کابل کې د نلګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین هدف د چاپیریال زرغونتیا او ښکلا بلل سوې ده. د کابل شروالی مسؤلانو د دې کمپاین د پیل پر مهال خلکو وغوښتل چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د نیالګیو ایښودلو کمپاین کابل ښاروالي سکال 200,000 نیالګي په کابل کې ږدي. کمپاین د یک شنبه په ورځ د وزیر اکبر خان ته پیپر سر د یو نیالګي په ایښودلو پیل شو. دا د یو میاشتنی کمپاین د پیل هدف زرغونتیا او د ژوند پر چاپیریال مثبت اغیز ښودل شوی. د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی په کابل کې د ایښودل شوو نیالګیو د ساتنې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر حدود 3 میلیونه فعلا
شاوخوا 3 میلیونه نیالګي یعنې ونې په کابل ښار کې شته چې موږ یې هر کال ساتنه کوو، اوبه ورکوو او نورو اړتیاو ته پام کوو. د اوسنیو نیالګیو لپاره چې ایښودل شوی د قطري سیستم په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی بارکزی دغه شان وویل چې د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د دې کمپاین په پرانیسته کې له خلکو وغوښتل چې د کابل د زرغونېدو لپاره له دې کمپاین سره یو ځای شي. د کابل ځینې اوسیدونکي دا کمپاین په نیک فعال نیسي. لیلا امید او احمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ډېره خوشحاله یم چې دا کمپاین بیا پیل شو. زما په نظر د نیالګیو ایښودل د زرغون چاپیریال او تفریحي پارکونو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې د انسانانو په روان ډېر مثبت تاثیر لري.
از موږ ګران هیواد افغانستان په تیرو جنګو او وچکالیو کې ډېر ځنګلونه، ډېر درختې او ډېر څه د لاسه ورکړي دي، نو په دې خاطر و ټول افغانانو ته بوی چې اول هغه طبیعي ځنګلونه چې مو د لاسه ورکړي دي هغه بیرته پر پښو ودرو، هغه بیرته نیالګي په کښې کښېنوو، څو وراتلونکي نسل ته مو یو پاک افغانستان او یو ښه محیط او ښه چاپیریال ورپرېښی.
د نیالګیو د ایښودلو کمپاین هر کال د پسرلي له راتګ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې پیلېږي. که څه هم د نیالګیو ایښودل او د چاپیریال زرغونول د ککړتیا د مخنیوي لپاره ګټور کار بلل کېږي، خو په افغانستان کې د نیالګیو او زرغون طبیعت د ساتلو څرنګوالی لا هم له پوښتنو سره مخ دی.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونې دې برخې ته موزه اجملند هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وایاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نور حال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې لتایید وروسته اوس د دغه چارې د سرته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او احصایي ملي ته دنده سپارل شوې ده تر څو هغه سم شکل باندې دغه پروسه تطبیق کړي تر څو خلک هم له ستونزو سره مواجه نه شي. دغه طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل، خو وی ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د لس سلنې مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د دلوې میاستې په 13مه نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې د یوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې وایان محمد حلیم رافی ازادي راډیو ته وویل
د تذکرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده لدیز خبه مو څالور ال او 15 قلم معلومات ورکو چې د کې بنومي د پلار نوم به آدرس به سکونت به کې اصلي او پیلي سکونت په دې کې موجود دي چې دې په مرسته به دوی وکول شي د سیم کارتونه ارته تایید کړي.
خغلی رافی وویل دا لومړنی معلومات دي ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده، کېدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تیر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړي وي، خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو پوښت، هغه وویل
دا یو پرځای او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر وسی. نو دا یو غوره اقدام دی، باید کامل توګه سره عملی شي.
خغلی مرجان په داسې حال کې په تیر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره د بودیجې د نشټوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویه ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولي، خو اوس چې طالبان د تیر جمهوري حکومت په پرتله ډیره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي؟ هڅه موکړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د وایان نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان یې په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو 15 میلیون ډالر شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو دې لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه ډېر مغلقه نه ده، دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څو په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت لپاره وروسته د ناسب څویو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوس مهال د هیواد په ټولو برخو کې لساب پراته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی شته، اندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅيږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان میسیم، روشن، ام ټي ان او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې لکلونو رئیس خلکو ته د مخابراتي خدماتو درسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات او مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لدې اقدام هرکلای کوي او د مخابراتو تی خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولی، خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملی کړای. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څنګ مسول کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومټریک دزګاوی چې تیر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخستل شوی مخابرات وزارت کوي سلامه غو دزګاو نه استفاده وکي، هغه هم 2 میلیونه دزګاوی د مخابراتي شرکتو ته توزیع کی. یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت له طرف نه چې هغه هم دغه دزګاوی دي، او یو برخه باید خپل مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب څویو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکه کوي او وايي خلاف کارونکي کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنۍ ته د مزاحمت هڅه کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلې
سلام دې باندې کیږي چې لاجستان څخه ډېر خدې چې مشکل چې لاجستان کار ته پیدا شي اسړې پیدا کیږي او چې لاجستان غونې چې هغه ته غټه مشکل دی خلکو ته
دا د سرک په غاړه کې خلک خرڅي او دا ډېر مشکلاتونه پیدا کړای مزاحمت کیږي اختیار یو چاته ورکول کیږي د همدغه لارې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ټول هیواد کې 22.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي چې له دې شمیره له 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې
راغله یو مشکل دی ورور پکتیا ولایت نه خبرې کومه حضرت د موږ دا مشکل دی چې موږ د متحده عرب اماراتونو په رخصتې راغلو افغانستان ته نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجې پروازونه بند شول تر څو وخته پورې لاغه نه ورسته تحولات راغلل نو نور مشکل سره زیات شول د موږ ویزې په دې وخت کې د زمان کې له وخته تیر شوې نو موږ دا توقع وسه موږ ته به د متحده عرب اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نوي کی لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره د همکاري وکړه خو متاسفانه متحده عرب اماراتو د موږ ویزې انلاین نوی نکړې اوس موږ نشو کولای چې په دې خپل ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته خپل زندگی ته نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه د وزارت خارجه نه دا غوښتنه کوو جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکې د متحده عرب اماراتو د حکومت سره د خبر شریکه کې د متحده عرب اماراتو د میګریشن څانګې سره د موږ دا ویزې د پانلاین ډول دوه میاشتې اندازه نه وي کې څه تر څو دا کوم مسافر چې دلته ایثار دی په افغانستان کې دا بیرته لاړ سي نو دا به د تاسو ډیره مهرباني وي په ډیر ګڼ تعداد سره د مختلفو ولایتو خلک دي چې د مشکل سره مخامخ دي دغه د موږ مشکل تاسو به ډیره مهرباني وي چې تر لورو چارواکو ورسوي مننه
سلام علیکم د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پریږدم دلته په نوزاد ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې نشته کوي هم کارونه ډیر ضعیف دي کمزوري دي نو خلک کارونه نشي ځنه اخیستلای موږ دا غوښتنه ده چې موږ راخته مسؤلینو پورې ورسي یا دلته په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې فعاله کې چې هر څوک د ګټې برخمن شي
عبدالرحمن همت خبر کوم د ننګرهار ولایت د سخود له سالې د ګرمټې سیمه نه دلته زموږ دغه د سیمې دغه د ګرمټې د تورغر په لور دغه سرک یو څه خام و بیا د منظوري مو شو لا کارونه په نظام کې یو څه شو تاخیر ته مده خو اوس متاسفانه چې د حکومت سره دغه هر څه اوس ډیر کار شو او هغه ټول له منځه لاړل نو اوس کې چیرې دغلته تاسې دغه کسان یا سیمې هغه دا په جریان کې د سړک په اړه څه معلومات موږ ته راکړي نو خوشاله یم
چشمه په ولسوالۍ کې د اطمینان کومه لړۍ پیښه شوې زما د شیخ مولوی عبدالحکیم صاحب محترم څخه دا خواهش دي چې دغه مسؤول چې دی دا مسؤول باید داسې کسان چې هغه معنی مستحقی او په دوه سکاله کې دته شینی ورسېدلې هغه بیا په دغه لړۍ کې دغه سپاته شو یا پاته سوی دی نو زه خپله دا وایم چې زما یتیم دی دوه سکاله د پلار د شهادت کې په مرجع کې په شهادت رسېدلې دي نو دا غوډه یې ما رضات و درې واره پیش کړی د خوده دې تیمې څوم نه دی خوړه سوی
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو دا ساده رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوري پا
په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلی شئ.